رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ما خمنی خبرونی پیل شوی زه ګالیارانا نورستانیم د نن ورځې د تازه خبرونو لنډیز د سید سلیمان شاه څخه خبرم
نن په کابل کې د موټر بم په چاودنه کې 15 کسان وژل شوی دي د امریکا د خارجه وزارت ویډلر پوری ماموري په دوحه کې له طالبانو سره لیدلی دي او د پاکستان د تحریک انصاف ګل مشر وایل افغانستان سره نږدې دوستي غواړي
د واشنگتن څخه زمون پښتو خبری ټولګي اوري ام داشان د خبرونو سربیره دا راپورونه هم لرو د پاکستان په انتخاباتو کې د بریالي ګوند مشر عمران خان وایي چې د افغانستان د سولې سره د پاکستان سوله تړلې ده
هماري پوری کوشش هوګي هماري ګورنمنت کی چې هم هر طرح افغانستان میں امن لانے کی کوشش کریں
یو شمیر افغانی خبریالانی وایي چې ناامنی او ټولنیز محدودیتونه د دوی د کار په وړاندې تر ټولو ستر خنډ دی
تاوتریخوالی شته افغانستان کې په عموم ښځینه تاوتریخوالی سره مخامخ دي
او سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ټرمپ او ولسمشر پوتین به تر راتلونکي کاله بله لیدنه ونه کړي خو د دې ساعت تازه خبرونه به اوس تاسو ته سید سلیمان شاه
السلام علیکم نن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د موټر بم په یو ځانمرګ برید کې 15 کسان وژل شوي دي د کابل پولیسو ویل چې برید د ښار د 15مې حوزې مربوط د باغ داود په سیمه کې د ملي امنیت د 01 په نوم د ځانګړو قواو د موټرو د کاروان مخې ته وشو ځانمرګي بریدګر د چاودیدونکو موادونه ډک موټر وچو د کابل د پولیسو د مطبوعاتو مسول حشمت الله ستانیزي خبریالانو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې یو تن ملکي وګړی او د ملي امنیت د ریاست څلور نظامي غړي شامل دي طالبانو په یوه اعلامیه کې د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د متحده ایالاتو د خارجه چارو د وزارت یوې لوړپوړي ډیپلوماتې له طالبانو سره لیدلی دي او په افغانستان کې د سولې د امکاناتو په اړه ورسره غږېدلې ده د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د رپورټ سره سم د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو مرستیالې میرمن الیس ویلز د بهرنیو چارو د وزارت په استازیتوب په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ د خبرو لپاره د زمینې د مساعدولو په اړه د طالبانو د تحریک له استازو سره په قطر کې خبرې کړې دي د ورځپاڼې د رپورټ له مخې فکر کېږي چې طالبانو د سیاسي کمیټې څو مهم غړي په دغه غونډه کې موجود وو ورځپاڼه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د قطر په پایتخت دوحه کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د ملاقات په اړه له تبصرې کولو نه ډډه کړې خو دا یې منلې چې میرمن الیس ویلز د قطر د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او نورو لوړپوړو مقاماتو سره دا په افغانستان کې د سولې په اړه غږېدلې ده د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په پکتیا کې د موقتی اوربند د مراتولو له امله د طالبانو مننه کړې وه او ویلو چې اوربند وښودله چې دغه په وینا افغانان سولې ته اوس زیاته هیلهمند دي تیر هفته په متحده عربي اماراتو کې هم د امریکایانو او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو په اړه یو رپورټ خپور شوی و خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم یو نوی سیاسي ائتلاف جوړ شوی چې د سیاسي ګوندونو استازي او یو شمېر سیاسي شخصیتونه پکې شامل دي د نوي ائتلاف دا نوی ائتلاف چې مخکې د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف په نوم یادېده او په ترکیه کې جوړ شوی نن د پنځشنبې په ورځ د زمري په څلورمه په یوه غونډه کې رسمان اعلان شو د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست وزیر صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال حاجي محمد محقق په مشرۍ د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند د دغه ائتلاف غړي دي د دغه نوي ائتلاف د اعلان په غونډه کې د افغانستان د نوي ملي جبهې رئیس انور الحق احدي د ملي محور مشر رحمت الله نبیل او یو شمېر سیاسي شخصیتونو وینا وکړې د نوې ائتلاف مشرانو د جمهور رئیس اشرف غنی په حکومت سخت انتقادونه وکړه او ویل چې د هغه د ځینو پالیسیو له امله دوی د ائتلاف جوړولو ته اړ شوي دي. نن غونډې ته د بلخ والی او د جمعیت اسلامي جرایي رئیس عطا محمد نور وینا وکړه. هغه په خپله وینا کې ویل
مکتد جنگ سالار د ویلو څخه چې غواړي پر موږ تور پوری کړی باک نه لرو، موږ غواړو د همدی جنگ سالار آواز چې ته یې وای، د همدی بی سواد آواز چې ته یې وای، د همدی تحصیل ترلاسه کړی ملت او هغوی چې د زده کړو ترلاسه کولو توان نه درلود، د همدی فقیر ملت چې د اوبو د نشتون له امله یو اونۍ غسل نه کوي. واوره
په کابل کې زمون خبریاله لیما نیازی په خپل ریپورت کې وایي چې صلاح الدین ربانی او جنرال عبدالرشید دوستم د غونډې په پای کې پاتېدل خو ونغږېدل. ناټو د قندوز په هوایی بمباریو کې د ملکی تلفاتو په اړه تحقیقات کوي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ بهرني ځواکونه وایي چې تېره اونۍ په قندوز کې د هغو هوایي بریدونو په اړه تحقیقات کوي چې د 14 ملکیانو د وژلو ادعا پکې شوې. خبري رپورټونه وایي چې په قندوز کې د امریکا په مشرۍ د ناټو په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي. په 2015 میلادي کال کې هم د ناټو هوایي قواوو د بې سرحده ډاکترانو په روغتون بمباري کړې وه او د روغتون د طبي پرسونل په شمول 24 کسان وژلي وو. د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې هم افغان هوایي ځواکونو د دشت ارچی پولیسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی چې په نتیجه کې په لسګونو عام افغانان وژل شوي او یا ژوبل شوي وو. جمهور رئیس اشرف غنی نن د پنجشنبې په ورځ د بادغیس په مرکز قلاینو کې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یو سب سټیشن یا فعلي برېښنا کوټ پرانیسته. دا نوې برېښنا کوټ چې د پرانیستلو په مراسمو کې د ترکمنستان د انرژي وزیر هم حاضر وو، د 110 کیلو واټه برېښنا د خوندي کولو ظرفیت لري او 1000 کورنۍ ته به برېښنا ورسوي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. ولایتي چارواکي وایي چې په کونړ کې د نشه یي موادو روږد شوو کسانو په شمېر کې 15% کې زیاتوالی راغلی، خو په دغه ولایت کې د مخدره موادو د معتادانو د علاج لپاره صرف یو 40 بستریز روغتون موجود دی او فعلاً 25 معتادان پکې بستر دي. زیاتره هغه کسان دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان نه کونړ ته راستانه شوي وو. دا واشنگټن دی. د تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان عمران خان چې په پارلماني انتخاباتو کې بری موندلې وایي چې له افغانستان سره دوستي غواړي. د رپورټ تفصیل له ګالیا رڼا نورستانۍ نه واوري.
د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د اکثریت ګټونکي ګوند تحریک انصاف پاکستان مشر او احتمالي صدر اعظم عمران خان وایي چې دی د افغانستان د ولس سره خاصه مینه لري او دا ګڼي چې افغانان په جنگ کې د نړۍ د ټولو نه زیات کړېدلی ولس دی. عمران خان چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته وینا کوله ویل
افغانستان یو ملک دی جسنه سب سے زیادہ وار اون ٹیرر
پاکستان په افغانستان کې امن غواړي، ځکه چې د پاکستان امن د نوموړي په قول د افغانستان د سولې سره تړلی دی او دی غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بندیزونه ختم شي او د اروپایي هیوادونو په شان دواړه ولسونه آزاد تګ او راتګ ولري. هغه ویل غواړي چې په افغانستان کې د ولې او امن په راوستلو کې د امریکا سره همکاري وکړي. ګالیا رڼا نورستانۍ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
په کابل کې یو شمېر سیاسي مبصرین په دې عقیده دي چې د پاکستان د نورو سیاستمدارانو او مذهبي مشرانو په څیر به عمران خان هم د پوست په اشاره د افغانستان په اړه پالیسي چلوي. وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سنا په مجلس کې د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د فشار لاندې ونیو، د چهارشنبې په ورځې یوې درې ساعته استماعیه غونډې ته وینا وکړه. د پامپیو او دیموکراتانو ترمنځ بحث هغه وخت ګرم شو چې دیموکرات ګوند سناتور باب مینډز له هغه نه وغوښتل چې ووایي ټرمپ له پوتین سره په لسنګي کې په څه غږېدلی او آیا دی ورنه خبرو او که نه. هغه وویل
The question for President Trump faced was the JCPOA good enough? He concluded it wasn't remotely good enough. I think he said it was one of the worst deals in history. I don't want to get the language wrong. And so he concluded we would find ourselves in a better place with
Trump sir all of these issues the Pompeo got that the Iran sir the atomic mafqina the wotulo the wujuhat poale de pukhtani bab jawab war ka ha wel chi jumhur rais sir da pukhtana matrah shi wa chi ay le Iran sir la sik shwe tadun gata lari aw kana او پس له ډیره غوړه د نتیجې ته ورسېده چې بهتره به له دغتړون امریکا وزي او له ایران سره د بالستیکي توغندو په شمول په سیمه کې د ټولو نوړو حرکتو په اړه لسره وغږیږي. او نن د پنځشنبه په ورځ په بیجنګ کې د امریکا د سفارت مخې ته د یو دی سی بم د چاودلو لامل یو کس زخمی شوی دی. پولیسو ویل چې شپږ کلن ځوان چې د داخلي منګولیا اوسیدونکو بم په لاس کې وچاود او په سر زخمی شو. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن څخه اوري. تاسو په خبرونه کې واوري چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف په نوم سیاسي ائتلاف جوړ شو. په دې ائتلاف کې د سیاسي ګوندونو څخه یو شمیر سیاسي ډلې او سیاسي شخصیتونه برخه لري. د دې خبر په تړاو لیما نیازی د کابل څخه راپور لري.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف په نوم د دریو ګوندونو په نوښت یو شمېر نور سیاسي ګوندونه او سیاسي شخصیتونه پکې شامل دي، نن د پنځشنبه په ورځ کابل کې په یوه غونډه کې د دغه ائتلاف د مشرانو لخوا د نوي سیاسي خوځښت په توګه اعلان شو. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند، بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند، د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال حاجی محمد محقق په مشرۍ د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند د دغه ائتلاف اصلي غړي دي چې د مخه د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف په نوم په ترکیه کې یو ائتلاف جوړ کړی و. د ائتلاف مشرانو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر حکومت انتقادونه وکړل او وی ویل چې د هغه د حکومت د ځینو پالیسیو له امله دوی د دغه ائتلاف جوړولو ته اړ شول. د ائتلاف دغو مشرانو وویل هڅه به وکړي چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سره هم د نظر یووالی رامنځته کړي. همداشان هغوی وویل چې نورې سیاسي ډلې به هم په خپل ائتلاف کې شاملولو ته وهڅوي. د بلخ پخوانی والی او د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایوي رئیس عطا محمد نور دې غونډې ته وویل چې که غواړو چې سبا پاتې شو نو باید نن سره یو ځای شو. هغه پر افغان حکومت غږ وکړ چې د دغه ائتلاف مشرانو غوښتنو ته د غوږ ونیسي. خاغلی نور وویل
موږ ته د جنگ سالار د ویلو څخه چې غواړي پر موږ تور پورې کړي باک نه لرو. موږ غواړو د همدې جنگ سالار آواز چې ته یې وایې، د همدې بې سواد آواز چې ته یې وایې، د همدې تحصیل ترلاسه کړي ملت او هغوی چې د زده کړو ترلاسه کولو توان نه درلود، د همدې فقیر ملت چې د اوبو د نشتون له امله یو اونۍ غسل نه کوي واوره.
خاغلی نور همدارنګه وویل چې د دغه ائتلاف اساسي کړنلاره به په راتلونکو څو ورځو کې جوړه او اعلان شي. د دغه نوي ائتلاف د اعلان په غونډه کې د افغانستان د نوې ملي جبهې رئیس انورالحق هدي، د ملي محور مشر رحمت الله نبیل او یو شمیر سیاسي شخصیتونو چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمی رسول، د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون او د دغه جرګې غړي حاجي ظاهر قدیر او یو شمېر نور شخصیتونو هم پکې حضور درلود. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر او د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق خلکو ته ډاډ ورکړ چې نوی ائتلاف په د افغانستان د ورانۍ لپاره کار ونه کړي. خاغلی محقق وویل
نن موږ د هېواد دغه ستر سیاسي جوړښت رامنځته شو. له دې د څوک نه ډارېږي چې دا ټول جریانونه ځکه ټول شوي چې خدای مکړه کوم غلط کار به وکړي. نه، لکه څنګه چې وویل شول په افغانستان کې د یو شمېر تشو د ډکولو لپاره دا ائتلاف جوړ شوی دی.
له دغې غونډې څخه څو ساعته وروسته د افغانستان جمهوري ریاست د دغه سیاسي جریان له جوړېدو څخه هرکلی وکړ او ویې ویل ائتلافونه او سیاسي جریانونه کولی شي په ملي برنامو کې مفید واقع شي. د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې حکومت په بېلابېلو ملي او بین المللي موضوعاتو کې له سیاسي ګوندونو، جهادي او سیاسي شخصیتونو سره سلا مشورې کړي دي او د هېواد جمهور رئیس په نږدې راتلونکو کې له هغوی سره د ملي مسایلو په هکله ناسته هم ولري. د کابل پوهنتون استاد ودیر ساپی د یاد ائتلاف په اړه وویل
باندې حکومت کې شامل خلک دي. کدا کار دی حکومت رانی نشا چې دوی پکې مسؤولی او جوابګوی او کدا دی چې دوی د دې نه بهتری لارې پېژنادی چې د حکومت موږ اصلاح کوو او نظام منو بیا خپل پېژنادونه ووایي.
د دغه ائتلاف د مشرانو په باور حساب نه یوازې د جګړې په درېدلو کې بلکې د دیموکراسۍ په دودولو کې هم مهم رول لوبولی شي. د نوي ائتلاف د پرانیستلو غونډه کې که څه هم د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و، خو دا دواړه چارواکي غونډې ته د خبرو وړاندې د غونډې له ځایه ووتل او ویناوی ونه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان جمهور رئیس غنی بادغیس ته تللی او هلته یې دغه ولایت د ملکي او امنیتي چارواکو سره لیدلی. په دې هکله موږ راپور لرو په خبرونه کې. خو تر هغې مخکې د سیمې د هیوادونو څخه هم راپورونه لرو چې اوس هم د پاکستان د ټاکنو په هکله جزئیات لرو او په دې هکله راپور هم لرو. د پاکستان د خونړیو انتخاباتو ابتدایي پایلې نن څرګندېږي. له لومړنیو غیر رسمي نتیجو څخه څرګندېږي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. په دې اړه نور معلومات د برېښنا عمر خیل څخه اخلم.
نن د اسلام آباد او کراچۍ په سړکونو د تحریک انصاف د ګوند پلویانو د انتخاباتو غیر رسمي پایلې ولمنځلې چې عمران خان پکې مخکښ ښودل شوی.
جو ماضی میں ہوتا رہا ہے نا
دغه مافیا اوس یو پخوانی کیسه ده. اوس به تحریک انصاف حکومت جوړوي. دا اشتهارونه ګورئ ټولو خلکو تحریک انصاف ته رایه ورکړه.
د عمران خان د ګوند نه وروسته مسلم لیگ نون چې د بندي شوي پخوانی صدر اعظم نواز شریف د ورور شهباز شریف په مشرۍ په مخ ځي تر اوسه څلور شپېته څوکۍ ګټلې دي او د بلاول بوټو په مشرۍ پیپلز ګوند 9 څوکۍ ګټلې. شهباز شریف یوې خبري غونډې ته ویلي په ټول سیاسي ژوند کې داسې ډارونکی حالات نه و لیدلی.
موږ پایلې په مکمله توګه ردوو او نه یې منو. زه یو ډیر سوله غوښتونکی انسان یم او غواړم هر څه په مخ ولاړ شي. که زه داسې وایم نو پوه شئ چې د رایو په مرکزونو کې به څومره درغلۍ شوې وي.
بلاول بوټو زرداری هم په یو ټویټ کې ویلي چې کاندیدان یې شکایت کړی چې په ټول هیواد کې د رایو مامورین یې له مرکزونو څخه شړل شوي دي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ژمنه کړې چې د دې ادعاوې پلټنې به کوي او د ټاکنو بشپړ پایلې به نن د ورځې په پای کې اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو چارواکي بابر یعقوب ویلي چې انتخابات 100% شفافه او عادلانه وو. خو دا تورونه یې رد کړي چې ګواکې د درغلیو له امله د پایلو اعلان ځنډېدلی.
زه سمدستي دلته راغلم چې تاسو ته د یوې مسئلې په اړه ځواب درکړم. هیڅ جنجال له یو دلیل او اساسي واقعي پرته نه پورته کیږي. په دې مسئلې به نور پرمختګ وشي.
عمران خان د مسلم لیگ نواز تورونه په کلکه ردوي چې وایي د پوځ د مداخلې له امله په ټاکنو کې مخکښ شوی دی. د پاکستان پوځ هم په انتخاباتو کې د مداخلې تورونه رد کړي. څېړونکي وایي که عمران خان مخکښ پاتې شو د نورو کوچنیو او مستقلو ډلو سره د حکومت د جوړولو لپاره به تیار وي.
د انتخاباتو د کمپاینونو څخه هم ښکارېدله چې پک پلیز. د انتخاباتو د کمپاینونو څخه هم ښکارېدل چې تحریک انصاف به یې وګټي، ځکه په پخوانیو حکومتونو باندې د اداري فساد ډېر تورونه وو او د خان شعار چې فساد به له منځه وړي د نړیوالو رسنیو پاملرنه یې جلبه کړې.
دا د پاکستان په 70 کلن تاریخ کې تر ټولو خونړي انتخابات بلل شوي چې په بېلابېلو بریدونو کې څه د پاسه 170 کسان وژل شوي. په ورته وخت کې دا په پاکستان کې دوهم وار دی چې یو ملکي حکومت خپله قانوني دوره بشپړوي او سیاسي واکمني به د عمومي انتخاباتو له لارې بل ملکي حکومت ته وسپاري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو په خبرونه کې واورید چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون وروسته له هغه د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو لخوا تر سخت فشار لاندې راغی چې د کانګرس غړو له هغه څخه د ولسمشر ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ په ځانګړې توګه د ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس پوتین د یو په یو لیدنې په اړه سختې پوښتنې وکړې. د دې بحث پوښتنو سره یو وخت سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ او ولسمشر پوتین به تر راتلونکي کاله بله لیدنه ونه لري. د دې خبر نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ په کانګرس کې د امریکا د سنا مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټې د مشر باب کورکر په ګډون د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو سره په بحث کې درې سخت ساعتونه تیر کړل.
تاسو د سناتورانو له یوې داسې ډلې سره مخامخ یاست چې د سپینې ماڼۍ او د هغې د بهرنۍ پالیسۍ د څرنګوالي په اړه جدي اندېښنې لري. څو مورد شته چې په اړه یې باید اندېښنه موجوده وي. یو یې د دولت لخوا د کافي معلوماتو نشتون دی.
ښاغلی کورکر وویل ټرمپ تېره اونۍ په هلسنګي کې له ولسمشر پوتین سره په لیدنه کې مطع او منونکی ښکاره کېده، خو دا بس وروسته له هغه د دیموکرات سناتور باب منندز او پمپیو ترمنځ نور هم جدي شو چې منندز له هغه وپوښتل چې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره څه بحث وکړ.
ښاغلی سناتور، زه پوهیږم چې تاسې څه لوبه کوئ.
With all due respect, yeah, I
don't know. نه نه خغلی وزیر، تاسو ته په بشپړ درناوی پوښتنه ځکه کوم چې په حقیقت پوه شم. نه پوهیږم چې حقیقت څه دی. یوازنی لار چې موږ پوه کوي دا ده چې ولسمشر تاسو ته د هغې دوه ساعته یو په یو لیدنې په اړه معلومات درکړي وي چې په څه مورد خبرې وشوې. غواړم تاسو ته ووایم ولسمشر ټرمپ روښانه کړي چې هغه د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه زموږ د استخباراتي ادارو پایلې منلې دي. هغه د ټولو مسایلو په اړه چې شوي په بشپړ ډول پوهیږي. زه پوهیږم او ما هغه ته په دې د څه باندې یو کال راهیسې معلومات ورکړي دي. دا شخصا ماته په بشپړ ډول روښانه ده.
مایک پامپیو د بهرنی چارو وزارت له تسلی وړاندې د سی آی ای مشر و، خو د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر وویل دا به د روسیې په اړه د ولسمشر ټرمپ د پالیسۍ په مورد لومړۍ استماعیه غونډه وي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې یو شمیر خبريالان د نامنویو او کاری محدودیتونو نه سر ټکوي. د دې خبر مکمل جزئیات په خبرونه کې لرو، خو تر دې مخکې د جمهور رئیس غنی د سفر په حق له راپور لرو. جمهور رئیس غنی بادغیس ته تللی او هلته د دغه ولایت له ملکي او امنیتي چارواکو سره د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي. جمهور رئیس غنی د ترکمنستان څخه بادغیس ته د وارداتي بریښنا یو سب سټیشن هم افتتاح کړی دی. پام وکړئ په دې حق له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری دی ریپورت ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د بادغیس ولایت مرکز ته د رسیدو سره سم د دغه ولایت په مرکز د کلایناو په ښار کې د ترکمنستان څخه دغه ښار ته د 14 میگا واټو وارداتي برېښنا سب سټیشن افتتاح. جمهور رئیس غنی ترکمنستان د جمهور رئیس څخه بادغیس ولایت ته د برېښنا د برابرولو لپاره مننه وکړه. د کلایناو د 10 کیلو ولټه برېښنا د سب سټیشن د پرانستې په مراسمو کې د ترکمنستان د انرژي وزیر هم حاضر و.
از رئیس جمهور محترم و تمام همکارایشان تشکر.
ترکمنستان خپل ټول لومړیتوبونه بدل کړل ترڅو قلیناو او بادغیس ته برېښنا ورسیږي. د محترم جمهور رئیس او د ټولو همکارانو څخه مننه کوم.
اوس مهال دا سب سټیشن به وزره کورنیو ته په قلیناو کې برېښنا برابر کړي. جمهور رئیس غنی ترکمنستان سره د افغانستان اړیکې ډېرې پخې او تاریخي وبللې او ویل چې د دغه هیواد سره د افغانانو دوستي د یو دوه ورځو دوستي نه ده، بلکې د جمهور رئیس غنی پر وینا 2000 کلنۍ دوستۍ اساس ایښودل شوی دی. جمهور رئیس غنی د بادغیس ولایت اوسیدونکو سره د خپلو ژمنو په هکله وویل چې د هلکوي سړک د جوړولو ژمنه یې پوره کړي او د برېښنا د پروژې عملي کېدل دوهمه ژمنه ده چې دی پوره کوي. جمهور رئیس غنی د دغه ولایت اوسیدونکو ته وویل چې ژر به د هلکوي سړک پروژه چې بادغیس ولایت به له نورو ولایتونو سره ونښلی بشپړه شي او ورسره به د اوسپنې د پټلۍ د غځولو کار پیل شي. جمهور رئیس غنی په خپلو څرګندونو کې د بادغیس ولایت اوسیدونکو څخه د کوچني اختر په ورځو شپو کې د اوربند ټینګېدو له امله هم مننه وکړه.
زه غواړم هر پافیسی نه د زلو کومې نه مننه وکړم، خاصا هغه رقم چې تاسو اوربند عملي که اوم خودله چې دا وطن یو وطن ده، یو افغانان یو، ټول مسلمانان یو. له هر بادغیسی مشر نه، له عالم نه، له ځوان نه او له میرمنم نه د زلو کومې نه مننه که په خوا زمانو کې توجه نه وسوې هغوی به خدای جلشانه ومني. اما زه غواړم چې حساب مې دې دنیا کې تاسو سره خلاص کړم چې هغه دنیا کې مې سپرینه ونی نسی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بادغیس اوسیدونکو ته وویل چې دی غواړي نن شپه په دغه ولایت کې پاتې شي.
نن او سبا د بادغیس مختلف اقشارو سره زه ګورم. زه د دې لپاره نه راغلم چې یو دوه ساعته دلته سویچ خلاص کړم او ویل تاسو له پښتنې نه لاړ شم. نو تاسو ټولو سره به تفصیلي خبرې کوم که شپه ونیسي د افغان په کور کې کامل نه وای
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو ته د سفر پر مهال په دغه ولایتونو کې شپې هم تیرې کړې دي. جمهور رئیس غنی دا چلند په افغانستان کې په تیرو اوږدو کلونو کې یو بې ساري چلند دی. یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتنې د ولایتونو په مرکزونو په ځانګړي ډول د بادغیس په سیر ولایت کې د جمهوري شپه تیرول یو جرأتمندانه اقدام غنی او د خغلی غنی څخه غواړي چې د خپل کابینې وزیران هم ولایتونو ته سفرونه ته وهڅي تر څو هغوی هم د ولایتونو د حالاتو څخه په ښه توګه ځانونه خبر کړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې جمهور رئیس غنی نن په کلیناو کې د بادغیس د امنیتي وضعیت درځولو لپاره د یوې غونډې مشري هم کړې ده. په دې غونډه کې امنیتي چارواکو جمهور رئیس غنی ته د بادغیس د امنیتي وضعیت په اړه رپورټ وړاندې کړ. جمهور رئیس غنی امنیتي چارواکو ته وویل چې استخباراتي او امنیتي پلانونه باید د ولایت د امنیتي وضعیت پر اساس بدلون ومومي. ټاکل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د جمعې په ورځ هم د بادغیس ولایت مرکز په کلیناو کې د دغه ولایت سپینګیرو مخورو او د مدني ټولنو د پالنې سره لیدو کاتو کې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او ورسته خبر داده چې یو شمیر خزینه خبر یالانی وایي چې نا امنی او ټولنیز محدودیتونه د دوی د کار په وړاندې تر ټولو ستر خنډونه دي، چې خو لدی سره او لدی ګواښونو سره سره بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي. یوه له دغو خبر یالانو حسیبه اټکپال ده چې خپل کار تر هر راس خنډ ترجیح ورکوي. د رحیم ګل ساروان راپور اورو.
حسیبه ټکپال یو له هغو ژورنالیستانو ده چې وایي له ټولو ګواښونو ستونزو سره سره خپل مسلک ته ژمنه ده او غواړي باجوراته خپل دندې خبریالۍ ته دوام ورکړي. حسیبه ټکپال چې له دوو کلونو راهیسې له شمشاد تلویزیون سره کار کوي وایي ژورنالیزم سره مینه لري او کار په هر ډول سخت حالت کې ورته په زړه پورې دی.
زه خپل مسلک نه خوشاله یم، زه هم ستونزو سره مخامخ شوم لکه نور خبریالان، مګر ما هر کله هڅه کړې چې ورسره مقابله وکړم، اجازه ورنکم چې دغه ستونزې ماته خنډ رامنځته کړي. هر کله مې کوشش کړی چې با جرأت، ځکه یو خبریال ته تر ټولو ډېر جرأت پکار ده، هڅه مې کړې چې دغه ستونزو سره مبارزه وکړم. خپل مسلک ته ډېره ژمنه یم، د خوښې وړ مسلک مې ده.
حسیبه ټکپال وایي ښځې اوس په نورو برخو کې د فعالې ونډې اخیستو تر څنګ په ژورنالیزم کې هم فعالې دي.
اوس مثلا که کابل کې وګورو په هر رسنۍ کې درې یا څلور خبریالان شته، او که ولایاتو ته لاړ شو هلته هم ډېرې خبریالان شته، یعنی د افغانستان په سطح زرګونې خبریالان موږ لرو.
خو خزینه ژورنالیستان دا هم مني چې له یو لړ داسې ستونزو سره مخ دي چې کار ورته سخت وي. حسیبه ټکپال هم مني چې د کار په وړاندې ستونزې شته.
د څو مهمو خبرونو غټی کې نن د پنځشنبه پورس په کابل کې د موټر بم په یو ځانمرګ برید کې 15 کسان وژل شوي دي. د کابل پولیسو ویل چې برید د ښار د 15 حوزې مربوط د باغ داود په سیمه کې د ملي امنیت د 01 په نوم د ځانګړو قواوو د موټر د کاروان مخې ته شوی دی. ځانمرګ بریدګر د چاودیدونکو موادو نه ډک موټر د کاروان مخې ته وژو. د متحده ایالاتو د خارجه چارو د وزارت یو لوړ پیری ډیپلوماټ له طالبانو سره لیدلې دی او په افغانستان کې د سولې د امکاناتو په اړه سره غږېدلې ده. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د رپورټ سره سم د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو مرستیالې الیس ویلز په قطر کې د طالبانو سره خبرې کړې دي او په دغه غونډه کې د طالبانو د تحریک د سیاسي کمیټې ځینې مهم غړي هم موجود وو. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم یو نوی سیاسي ائتلاف جوړ شوی دی چې د سیاسي ګوندونو استازي او یو شمېر سیاسي شخصیتونه پکې شامل دي. ناټو د قندوز په هوایي بمباریو کې د ملکي تلفاتو په اړه تحقیقات کوي. خبري رپورټونه وایي چې په قندوز کې د امریکا په مشرۍ د ناټو په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول 14 کسان وژل شوي وو. د تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان عمران خان چې د چهارشنبه په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت ګټلې وای چې د افغانستان سره نږدې دوستانه اړیکې غواړي. د ایتوپیا صدر اعظم محمد ابه له متحده ایالاتو له چارواکو سره د مذاکراتو په خاطر واشنگټن ته سفر کوي. نوموړی په خپله هم ډېره موده په لاس انجلس کې پاتې شوی وو. او په یونان کې په یو ساحلي تفریحګاه کې د وژونکي اور د لګېدو له امله د وژل شوو کسانو شمېر نن د پنځشنبې په ورځ 2 ته ورسېده او د ژغورنې عملی د پلټونکو نن هم د سوځېدلو کورونو موټرونه مړي راایستل.
په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خبری ټولګه هم پای ته رسیږي. خو د آشنا رادیو دری خپرونې ادامه لري. د خدای پامان.